وقت خوش آرزو دارم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو خبرونه اوري. په ترکیه او سوریه کې چارواکي وایي د فروری په شپږمه دوه زلزلو سباندې 2300 کسان مړه کړي او سلګونه نورې ژوبل کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ځمکې پیژندنې ادارې ویلي دي چې د ریختر په کچه د لومړني زلزلې شدت 2.8 او د دویم زلزلې 2.5 و. زلزلو د ترکیې په جنوب ختیځ او د سوریې په شمال کې د غازیان سیمه ځپلې ده. د ترکیې د اضطراري حالاتو اداره وایي چې تر دې دمه 1498 تنه مړه شوي دي او هم دغه راس په سوریه کې هم د 810 کسانو مړې نتایج شوي ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان تر دې مخکې ویل دي چې په زلزلو کې لږ تر لږه 912 کسان مړه شوي دي. هغه وایي چې 15000 نور کسان په دغه زلزلې کې ژوبل شوي دي. د سوریه دولتي ایجنسی وایي چې شاوخوا 1200 نور ژوبل شوي دي. د سوریه دولتي خبري اجانس پر رپورت کې ویل شوی چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼش مير ودانۍ نسکوري شوې دي. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت تلجدې یو سرچینه وایي چې د امنیتي ستونزو له امله د افغانستان خپل ډیپلوماټان رئیس تللي دي. دغه سرچینه چې نه وختل رپورت کې نوم راشي، د دوشنبه په ورځ د فروری په شپږم امریکا غږ وویل چې د سعودي عربستان سفارت د تیر یونۍ د پنځشنبه په ورځ په بشپړ توګه تخلیه شوی او مامورین د کابل نه وتلي دي. د دغه سرچینې په وینا چې سعودي عربستان د امنیتي ستونزو له امله کابل څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي دي، خو ټینګار یې وکړ چې ډېر زر به دغه ایالت سفارت کوونکي او په ځانګړي ډول د سعودي ډیپلوماټان بیرته کابل ته ستانه شي. تر دا مهاله د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت رسمن په دې اړه سم دی ویلي. په همدې مهال د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو د کابل نه وتلي دي. خغلی مجاهد رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د سعودي عربستان سفارت د دروازې تړل کې دا درست نه دي، بلکې خپل ډیپلوماټان د زده کړو په هدف دی وی اونۍ لپاره سعودي عربستان ته بللی دي. د ترګری سره د مبارزې او شخړو حواری د منځګړتو په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر مطلق بن ماجد الکهانی کابل ته د سفر پترس کې د لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې خاغلی الکهتانی پرون شنبه فروری 15 په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو کورنیو او پوهنې وزارتونو سره د سرپرستانو او استخباراتو د عمومي رئیس عبدالحق وسیق سره کتلی دي. ویلامی کې ویل شوی چې دواړو لورو په دغه کتنې کې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، تحصیلي او پراختیايي وضعیت ترڅنګ په ځانګړي ډول د ښځو او جنو د زده کړو او کار په اړه خبرې کړې دي. د متحده ایالاتو پوز ویلي چې د چین د جاسوسۍ بالون ټوټې په سمندر کې لټوي چې یو ورځ وړاندې وشت او نسکوري کوم. پوز ویلي چې بحري ځواکونه کوشش کوي هغه توکي په سمندر کې پیدا کړي چې په بالون کې بارو او د وشتل کېدو په وخت په سمندر کې لوېدلي. د شمالي امریکا لپاره د متحده ایالاتو د هوایي فضا دفاعي قوماندانۍ ویان جنرال گلین وان هریک ویلي چې ساحلی ګارد د دې عملیاتو لپاره امنیتي تدابیر برابروي. سره له دې چې امریکایي چارواکو ویلي دا بالون به د متحده ایالاتو په ملي امنیت ډېر اغیز ونه لري، خو په بالون کې ټول مواد امریکایي چارواکو ته په لاس ورشي، د چین د جاسوسۍ وړتیا به په ډاګه شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د دغه هیواد کانګرس ته کلنۍ وینا وکړي. دا کانګرس ته بایډن دویمه کلنۍ وینا ده او تمه کیږي چې د خپلو مهمو کارونو پلان به داسې یو کانګرس مخې ته کیږي چې د هغه دیموکرات ګوند په کې د تیر کال په څیر په اکثریت کې نه دی. د ناروې صدر اعظم یوناس ګهر د یوکرین سره د 2 میلیارد ډالرو د مرستو کولو وړاندیز وکړ. صدر اعظم د سیاسي اپوزیشن د مشرانو سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل چې دا مرستې به په 500 کلونو کې اوکراین ته انتقالیږي او په خبرې د ناروې حکومت به د نورو جنگ ځپلو هیوادونو سره هم اضافي مرستې وکړي. او د پاکستان د اقتصادي ادارې تر مخه روان مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې د جولای نه د دسمبر د میاشتې پورې پاکستان ته په مکمل توګه د جوړو موټرو په درآمداتو کې سلور سلوي خفیصد کمښت راغلی دی. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دغه ملک د اقتصادي بحران سره مخ دی او په کار ده چې زر تر زره یو داسې پالیسي جوړ کړي چې دغه اقتصادي بحران نه ووځي. سیړونکي د موټرو د درآمداتو د کمی لامل د موټر جوړونکو لپاره د لیډس آف کریډیټ یا ایل سیز په خلاصولو کې ستونزې د سود او د موټرو لوړ نرخونه بلی او وایي د روان مالی کال په پاتې څلورو میاشتو کې د موټرو بې نوري هم راټیټېدلی شي. تر نو اوریدونکو دا خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر چارواکو سره د شوزو د کار او تعلیم په ګډون په سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه هیئت د مولوي متقی سره هم کتلې دي. دغه هیئت په داسې حال کې کابل ته تللی چې سعودي عربستان د امنیتي اندېښنو له امله له کابل څخه خپل ډیپلوماتان ایستلي دي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
د قطر د بهرنۍ چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د شخړو د هواري د مزګریتوب په چارو کې د دغه وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی د یکشنبه په ورځ کابل ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی دي. په دې ویلامه کې ویل شوي چې دغه قطري پلاوی د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو، کورنۍ چارو او پوهنې وزارتونو د سرپرستانو او د استخباراتو له عمومي رئیس سره په جلا جلا ډول تلیدي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو لورو په دغو کتنو کې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، پوهنې او اکشافي چارو په سر د بحث ترڅنګ په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د زده کړو کار په اړه هم خبرې کړي دي. په دغه بیان کې ویل شوي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګېدو دپاره د قطر د هڅو په دوام د یوې هر اړخیزې سیاسي اجماع د جوړېدو په اړه هم خبرې شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي امیرخان متقی دغه کتلي پلاوي سره په کتنه کې د سیاسي کاریو اړیکو پیاوړتیا او بشري مرستو په اړه خبرې کړې. دغه وزارت په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي. قطر د 2012 میلادي کال را په دې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د امریکا متحده ایالاتو او طالبان ترمن د سولې هوکړه هم د 2020 میلادي کال د فبرورۍ په 19 دغه هیواد په مرکز دوحه کې لاسلیک شوې ده. د سیاسي چارو یو کارپو عزیز مالیچ کابل ته د قطري پلاوي د سفر په اړه امریکا غږ ته ویل چې قطر د طالبانو او امریکا سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د اړیکو ته په کتو کابل ته د قطري پلاوی سفر ځانګړی اهمیت لري.
نو بینان دا خامخا خپل اغیز لري، خپل استادری او طالبان د دې خبرو ته غوږ نیسي په دوسینی وخت کې. نو د دوی راتک افغانستان ته مفیدت لري کې د استادری بلې پورې مشکلات حل سي او خپل طالبان هم کوم ستونزې لري دوی ته وایي دوی ورته حل کړي.
د بلې خوا سعودي عربستان د امنیتي اندېښنو له امله په کابل کې خپل ډیپلوماټان له افغانستان څخه ایستلي دي. د سعودي عربستان سفارت ته نږدې یوې سرچینې امریکا غږ ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې دغه هیواد خپل ټول ډیپلوماټان د پاشابي د ورځې نه وخته له کابل څخه بهر ته انتقال کړی دي. دغه سرچینی ویل چې سعودي ډیپلوماټان به ډېر ژر بیرته کابل ته ستنه شي. تر دا مهاله د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجید ویلي چې د سعودي عربستان د سفارت کارکوونکي له کابل څخه د یوې لنډې مسلکي روزنې لپاره تللي دي.
کوتاشن په خاطر آموزش گرفتن به خاطر یک هفته به عربستان خواسته شدند که پس برمیگردند.
د سیاسي چارو یو کارپو حکمت الله حکمت افغانستان ته د قطر د پلاوي سفر په اړه امریکا غږ ته وویل چې دی په دې باور دی چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان او د ملګرو ملتونو د دوه لوړ پوړو پلاوو سره د طالبانو د مشرانو نه لیده کاته دا ښیي چې طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې سره د تقابل لاره خپله کړې ده. د سیاسي چارو دا کارپو د ښځو نجونو د کار او تعلیم په اړه د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف یادونه کوي او وایي چې د نظر اختلاف هم د ځینو هیوادو لپاره اندېښنې راولاړې کړي.
دغه مشکلاتو ته په کتو سره هغه هیوادونه چې په افغانستان کې سفارتونه درلودل د اوس لپاره تشویش لري، کېدای شي چې د همدغه امنیتي اندیشنو په خاطر او هم پر طالبانو باندې د فشار د واردولو په خاطر باندې چې د قطر استازي هم دغه پیغام ورته وروړی ول ځینې سفارتونو د موقت وخت لپاره تخلیه سي کارمندان بل ځای ته انتقال سي.
طالبانو د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ. تر اوسه د طالبانو حکومت د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د اروپایي ټولنې، چین، روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر ګاونډیو هیوادونو افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیستي او هم د چین او روسیې په ګډون ځینو ګاونډیو هیوادو کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان د افغانستان د سفارتونو چارې پر مخ وړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تېرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او صحي بحرانونه، مدني آزادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړي راډیویي او ټلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نېټه مایلوي.
قدرمن اوریدونکو، شاوخوا اتلس میاشت کېږي چې طالبان کابل ته تللي، خو طالبانو د بهرنیو اړیکو لپاره لا هم د قطر دفتر کاروي. د دغه دفتر د چباندې ویل سیزې د فعالیت څخه د قطر هیواد هدف څو او امریکا او پخوانی افغان حکومت یې ولې فعالیت ته غاړه کېښوده؟ شهناز نفیس په دې باره کې راپور تیار کړی.
په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستل کېدو د امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو سره د طالبانو د مشرانو د ګډو انځورونو او ویډیوګانو خپرېدل پیل شول. د داسې یو دفتر لپاره په شاوخوا 500 اسلامي هیوادونو کې د قطر انتخاب ولی وشو؟
زما په فکر دا دوه مسلمان هیوادونه پاکستان او قطر له طالبانو سره په خبرو کې وو، خو د نړۍ په اند قطر د زیات اعتبار وړو، ځکه قطر د طالبانو سره د خبرو پلوی وو او په افغانستان کې یې جګړه نه غوښتله. د دې برخلاف پاکستان که څه هم د طالبانو سره خبرې کولې، خو په پټه یې په افغانستان کې د طالبانو د جګړې ملاتړ هم کاوه.
ځینو څېړونکو د ډیر مخکینه په قطر تور پورې کوو چې د ترهګرو ډلې ملاتړ کوي، او چې کله د یاد دفتر په ودانۍ طالبانو خپل بیرغ اوچت کړو نو دا هغه وخت افغان حکومت سخته غندونه وکړه، طالبانو بیرغ لری کړو، خو د قطر لاس پیلا هغه سی وو او په اخره کې د افغان حکومت لخوا د قطر لپاره نومولې شوې سفیر هم قطر ته پرې نه خودو.
د ما نه خواهش وکړ چې زه هلته پیس سفیر لاړ شم، او هماغه و چې د سفیر په حیث زه وټاکلم او منتظر دې ته وم چې اګریمان راشي او قطر ته لاړ شم، خو اګریمان رانغی او بیا افغانستان سقوط وکړ.
د طالبانو د واکمنۍ وروسته قطر څو وارې د افغانستان سره مرستې کړي، خو د ښځو پر روزګار او زده کړو باندې د طالبانو د بندیزونو غندنه هم کړې ده. البته دغه ټول بیانونو د قطر د رول په اړه شکونه نه دي لري کړي.
زما په فکر د ملي مقاومت جبهه د پخوا راهیسې د طالبانو سره په قطر کې د شکیلتیا له امله اندېښنې لري. که قطر غواړي چې بی طرفه ښکارا سي، نو ورته پکار ده چې له ټولو افغان طرفونو سره چې په تیر افغان حکومت کې برخه لرله تماسونه ونیسي.
کده قطر په بی طرفۍ پښتني کیږي، نو بیا ولې دا وړو کې عرب هیواد د افغانستان په لانجه کې ځان خکیلوي؟
قطریانو غوښته چې په هر قیمت چې وي دغه خبرې کامیاب شي او قطر یو ارزښت پیدا کړي په منطقه او سیمه کې، او امریکا هم عجله درلودله چې دغه سی او توافق ته باید ورسیږي.
په دې تیرو کلونو کې چې کله هم د افغانستان نوم راغلی، نو قطر هم ورسره یاد سوی دی. بېله شکه قطر غوښتل چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه خپل ارزښت زیات کړي. دا یو کوچنی هیواد دی خو د خپلو ګاونډیانو له ځواک څخه ویره لري.
شاه محمود ماخیل وایي د سولې په خبرو کې قطر مثبت رول لوبولی، خو د دوحې تړون وروسته په افغانستان کې د جمهوریت سکوت به د منفي عمل په توګه یادېږي.
قطر په کل کې د قطر پروسه د هم قطریانو لپاره، هم د امریکې لپاره، او هم د افغانستان د حکومت لپاره او خلکو لپاره یوه ناکامه پروسه وه. او هغه توقعات چې کوم موجود وو هغه ترلاسه نشو.
د قطر د خارجه چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن سورزی وړاندې ویلی وو چې د سلو خبرو کې رول د یو بې طرفه منځ کړي وو، خو قطر د طالبانو پرتا مصر کې د تندلاري اخوان المسلمین او په فلسطین کې د سختدریزه حماس سره هم نږدې اړیکې لري. د یاد هوا ټلویزیون الجزیره د درې واړو ډلو مشرانو ته پوښي خبر کوي، او چې کله طالبان په کابل کې د ولس مشر ماڼۍ ته ننوتل نو الجزیره په ژوندۍ بڼه ښکاره کړل. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0، او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لانډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. چین د یو مشکوک سرګر بالون تر ویشتلو وروسته د امریکا په متحده ایالاتو کې د همدې بالون د پاتسو ټوټو د موندلو او راغونډولو پراخ عملیات پیل شوي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ورایه د سخکاری چې دا یو لړ جدي عملیات دي. د چارواکو په وینا یو امریکایي جیټ الوتکه د چین یو سرګر بالون ته نږدې کیږي او بیا یې لمنځه وړي. د بالون غورځېدلې ټوټې تر 11 کیلومتر ساحه کې خوري وري شوي. چارواکي وایي د ماموریت د پیلېدلو لپاره دقیق تدابیر پلان شوي. د ترانسپورت وزیر پیټ بیټګیک د سی ان ان شبکې د سټیټ آف د یونین خپرونه کې ویل په دې ماموریت کې چاته زیان نه دی اوخته.
په دې پوهېږم چې کله ولسمشر د دې ستونزې د حل امر وکړ، فوز د مختلفو لارو د زیانونو او ګټې ارزونه وکړه. په دې عملیاتو کې هیڅ امریکایي ژوند یا ملکیت ته زیان نه دی رسیدلی.
د چین حکومت دا یو تجربوي ماموریت او بالون یې سهون د امریکا هوایي حریم ته دننه شوه.
اوس معلومه او منل شوه چې یو چینی بې سپرلۍ بالون د ملکی ماموریت او تجربوي الوت لپاره کارول شوی و، خو د هوا له امله اغېزمن شوی او ډیر محدود کنټرول درلود. دا بالون د خپل اصلي مسیر څخه بل خوا تللی او د لاتین امریکا او کاریبین هوایی حریم ته سهوان داخل شویده.
خود امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال مایک مولن د ای بی سی شبکې ته ویل چې ګمان کوي د چین د پوز داننه ځنې عناصر به عمدن دا بالون کارولې ترڅو په همدې اونۍ کې بیجینګ ته د امریکا د خارجه وزیر انټونی بلینکن پلان شوی سفر بې نظمه کړي.
زما په نظر په ستراتیژیک لحاظ د کار د امریکا او چین ترمنځ اړیکې خرابې کړې. یو پوښتنه دا ده چې آیا په چین کې خی لاس په هغه څه خبر و چې په چپ لاس کېدل؟
اوس د جمهور رئیس بایدن پر حکومت فشار مخ په زیاتېدلو دی چې پاتې شونی پیدا او د بالون د قابلیت او مقصد په اړه پوښتنې ځواب کړي. د ای بی سی شبکې سره په خبرو کې جمهوری غوښتونکو استازي مایک ټرنر د هغو منتقدینو خبره تکرار کړه چې وایي د بایدن حکومت باید دا بالون ډیر ژر د منځه وړی وای.
چین چې خپل ځان رقیب ګڼي په ښکاره خپل فوزي قابلیتونه زیاتوي، خپل اتمي وسلې درې برابره زیاتې کړي دي، د چټک ماموریت وسلې ځای په ځای کوي او خپل فضايي ماموریت هم غځوي.
او سره د دې چې د امریکا د دفاع وزارت دا ډاډ ورکړي چې دوی د مخنیوي تدابیر نیولی، خو د ای بی سی شبکې دا ونې خبرونه کې جمهوریت غوښتونکو سناتور مارکو روبیو د معلوماتو غونډولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
دا د کورنۍ توغندیو په مسیر تللی چې ځنې ډېر مهم پوځي تاسیسات مو پکې وو او بیا په جنوب ختیځ حوزه کې متحده سمندري ساحه کې وتلی، یعنی د امریکا سمندر ته ورغلی. نو ډېرې پوښتنې دي چې باید ځواب شي.
دفاعي چارواکي ګمان نه کوي کده ټوټو مندلو ماموریت کې سستون زئی، خو دا تخمین نشي کوله چې ماموریت به څومره دوام وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. دغه ځانګړې راډیویي او تلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو ریدونکو، په ترکیه کې د سخت زلزلې په اړه د سر او مال په خاصه توګه افغانانو ته د سر او مال په زیانونو د ترکیه کې میشت افغان وحید امینی سره مو خبرې کړې دي.
نن سهار شاوخوا څلور بجې د ترکیه په لس ولایتونو کې ډیره قوي زلزله چې د ریکتر په کچه 2.1 پر لوړوالی د ځمکې لاندې 2 کیلومتره کې رامنځته شوې ده چې ډیر مالی او ځاني زیان یې اړولی دی. تقریبا تر اوسه پورې وروستي جزئیات دا دي چې 498 کسان په دغه پیښه کې مړه شوي دي او تقریبا 8503 کسه ټپیان دي، 500 غائب دي، یعنی ورک دي، تر اوسه نامعلومه دي، او 2340 ودانې په مکمل ډول باندې ړنګې شوې دي.
بله، دا زلزله ستاسو په نظر کوم ځای کې ډیره احساس شوې ده؟
د دې زلزلې مرکزونه د ترکیه په قهرمان مارش او ادانا سیمو کې رامنځته شوي مرکزونه او نور شاوخوا سیمې هم لړزولې دي. زه فلحال د وان په ولایت کې ژوند کوم، همدغلته یمه، مهاجر یمه، تقریبا یو نیم کال کېږي چې راغلی یم دلته. د ترکیه دولت په دې اړه باندې د مرسته کارکوونکو ډیره قوي او په شدت سره مرسته کوونکي ورلیکل کېږي کوم تخریب شو سیمو ته.
په ترکیه کې خو افغان مهاجر موسیږي، امینی صاحب ستاسو په نظر افغان مهاجر ته کوم زیان رسیدلی؟ یعنی د معلوماتو له مخې چې مهرباني وکړي.
ډیره مهمه موضوع هم دغه غوښتل مې چې مخکې یادونه وکړم. په کوم ولایتونو کې چې دغه زلزله رامنځته شوې ده، په دې ولایتونو کې افغانان هم ژوند کوي، همدغسې د نورو ممالکو لکه سوریه او د ایران مهاجر هم ژوند کوي، خو افغانان ډیر دي. د ترکیه دولت دغسې یو پلان جوړ کړ، اوس یې خلکو موبایلونو ته میسیجونه کړي دي چې په داوطلبانه شکل باندې هلته لاړ شي او د ترجمانی یو د ترجمانی وکړي او مرسته وکړي هغه کوم افغانانو سره چې هلته په دغه پیخه کې زیانمن شوي.
بله، ستاسو یو کور ودان ډیر مننه، بیا به ستاسو سره
پکې ماس.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپینه خبره یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده او تاسیز موږ د خبرونه اوري. د فراد ولایت اوسیدونکو د ګوزان په وړاندې په مبارزه کې د نړیوالو او کورنیو بنسټونو د مرستې په تړاو خوشي څرګندوي او د دوام غوښتنه کوي. له هم دې سره هم محاله روغتیاي چارواکي بیا د ګزان د بشپړې محکولو په هدف د مرستندوی بنسټونو مرسته خورا اغیزمنه بولی. نور حال د نقیب الله رضوان پر پورت کوي.
د فرایش میر اوسیدونکو وایي د ماشومانو ګزان یو خطرناک ناروغي ده چې هم ساري او هم درملنه نه لري. نو له همدې کبله د ټولو نړیوالو موسسو د مرستې په تړاو خوشي څرګندوي او د یاد مرستو د دوام غوښتنه کوي. د دوی په خبره کچيري یاد مرستندوی بنسټونه خپل مرستې وزندوي، شاید ګزان په شمول ډیری ناروغي د افغان ماشومانو روغتیا او ژوند وګواشي. د فرایو تن اوسیدونکو فضل احمد امریکا ژغته وویل واقعا د خوشي احساس لري چې د ارتیا په صورت کې مرستندوی موسسه سی زموږ له خلکو څخه ملاتړ کوي ترڅو زموږ ماشومان وژغورل شي.
زما په نظر دا یو جدي اړتیا ده چې بین المللي او داخلي موسسي اقتصاد په برخه لکه د پولیو په مقابل کې مرسته کوي. له دغه مرستې څخه ډیر خوشاله یو، امانندو یو چې دوی دغه مرستې ته ادامه ورکړي. که چیرې دغه مرستې ودرېږي زموږ ماشومان به د سخت ناروغي سره مخ شي او د پولیو د بینورل یو مهم او جدي موثر کار دی.
له دې سره هم حاله د فرا یو شمیر اوسیدونکو بیا د مرستو دوام خورا اړین او ترڅنګ له کورنوي څخه غواړي چې د خپل ماشومان د روغتیا لپاره د شته فرصتونو څخه پوره ګټه واخلي او خپل ماشومان پر وخت باندې واکسین کړي. د فرایو تن اوسیدونکو حمید الله رحمت امریکا ژغته وویل
او دغه مرستو دوام بالکل ضروری دی ترڅو چې پولیو په افغانستان کې محوس او کورنۍ هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي او له دې فرصتونو څخه استفاده وکړي او خپل ماشومان پر وخت سره د واکسینو مراکز ته ویسیو ولته واکسین ولګیږي. ولې چې دا پولیو مرزي یو ډیر خطرناک مرزي دی او بایست دې کېږي چې کوچنیان محلول سي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د هغه معلوماتو لپاره جایزه ورکوي چې په نتیجه کې هغه ترورستان بندي یا محکوم شي چې درې کاله په خوای په کینیا کې په نظامی بیس باندې حمله وکړه. د 2000 کال د جنوري د میاشتې په 15 نیټه چې شمیر له دیرشو نه تر څلوېښتو یا غانو پورې رسېږي د الشباب د تروریستي ډلې د جیش ایمان قطي پورې ارتباط لري په کینیا کې د مندا بی په هوایي میدان باندې حمله وکړه. د دغه د جنگ په نتیجه کې یو امریکایي عسکر او دوه امریکایي ملکي قراردادان ووژل شول. د 2000 کال د جنوري د میاشتې د 15 نیټې له حملې نه درې کاله تیر شوي دي. د عدالت یا REG پروګرام لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت جایزې د ډیپلوماتیک امنیتي خدمت لخوا اداره کیږي. د هغو معلوماتو لپاره تر $100 میلیون پورې جایزه ورکوي چې په نتیجه کې په هر یو هیواد کې د معلم ایمان د الشباب د جیش ایمان د قطي مشر یا د هر هغه کس لپاره چې په دغه حمله کې لاس لره یا د حمله ماموریت لمسولی وي. معلم ایمان د تعدل شوي اجرایي فرمان 1322 له مخې د خاص نړیوال ترورست په حیث امریکا په خوا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سومالیا د بندیزونو کمیټې د 1/4 پریکړې د اتم پروګرام اپ تعقیب د بندیزونو په لیست کې شامل شوی و. که تاسو یا هر هغه څوک چې تاسو پیژنئ د معلم ایمان د فعالیتونو او زیږی یا د نورو چې د 2000 کال په کینیا کې د مندا بی هوایي میدان د حمله مسؤول وي، مهرباني وکړئ د ځانګړي ټلګرام یا په درسته نړۍ کې د واټس اپ په دې نمبر +1202 202 4 دی یا په کینیا کې په دې نمبر +254 111 82 123 6 6 او په سومالیا کې په دې نمبر +252 84 343 3 0 8 تماس ونیسئ. ټول معلومات به اپټ وساتل شي. د دغې جایزې د ورکولو په باره کې نور معلومات د عدالت د ویب سایټ لپاره د جایزو په باره کې ورکړ شوې ده. د ټولو اعتباري رپورټونو په باره کې به تحقیق وشي او د ټولو معلوماتو د ورکولو هویت به پټ وساتل شي. درنو اوریدونکو، دا وو بین المللي عامه خدمت چې د امریکا د حکومت لخوا اعلان شو چې امریکا هغه خپور
نوریدونکو. زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ